السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلئ. پیل د دې ساعت په خبرونو کوم.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تهران اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې ژر تر ژره دغه ښار تخلیه کړي. ټرمپ تیره شپه پر خپلې ټولنیزې پاڼې سوشل ټروت لیکلي اجازه نه ورکوي چې ایران اټومي وسلې ته لاسرسی پیدا کړي. ده ویلي ایران باید اټومي هوکړه لیک لاسلیک کړي. پرون دوشنبه اسرائیل پر تهران د هوایی بریدونو مخکې د دغه ښار 300,000 اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداری ورکړی و. اسرائیل تر دغه خبرداری وروسته د ایران پر دولتي تلویزیون د ژوندیو خبرونو پر مهال برید وکړ. د فارس خبری آژانس او شرق ورځپاڼې د راپورونو له مخې د تهران په ختیځ کې د 14 غږونه اورېدل شوي او هممهاله د دفع هوا سیستمونه هم فعال شوي دي. ویل کېږي چې د تهران په ګوټ ګوټ کې په دوامداره توګه د دفع هوا سیستم غږونه اورېدل کېږي. دا هم ویل شوي چې په نتانز اټومي اډه کې هم د هوایي دفاع سیستم فعال شوی دی. سپینه ماڼۍ وایي په منځني ختیځ کې د دوی پوځیان په دفاعي حالت کې دي او دغه دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. د فرانس پریس په وینا د سپینه ماڼۍ ویاند الکس فایفر د ټولنیزو شبکو په یوه پوسټ کې پرون دوشنبه ویلي موږ به له خپلو ګټو دفاع وکړو. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې په منځني ختیځ کې د امریکا د نږدې متحد اسرائیل او ایران ترمنځ نن د پیل شوې جګړې 5 ورځ ده. امریکا په منځني ختیځ کې له لسیزو راهیسې د 350,000 ترمنځ سرتیری لري چې د بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په 1900 اډو کې ځای پر ځای دي. د طالبانو د کرنې د وزیر عطاالله عمری په مشرۍ یو پلاوی د روسیې د 2015 کال اقتصادي کانفرانس کې د ګډون په موخه سن پیټرزبورګ ته روان شوی دی. د روسیې تاس خبری آژانس د افغانستان د کورنیو رسنیو په حواله تېره شپه دغه خبر خپور کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبری آژانس هم د کرنې وزارت د خبرپاڼې پر اساس لیکلي چې یاد پلاوی د جون له 13 تر 21 پورې د روسیې اقتصادي کانفرانس کې ګډون کوي. خبر کې راغلی چې اقتصاد، چاپیریال ساتنه، کرنه، سوداګري، صنعت، پانګونه او د تجربو شریکول به د دغه کانفرانس د بحث وړ مسئلې وي. روسیه له طالبانو سره په سیمه کې ښه تعامل لري او په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د طالبانو سفیر هم منلی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیار ویلي چې د بودیجې د کموالي له کبله خپل 3,500 کارکوونکي کموي. د فرانس پریس په لیکنه دغه ادارې د دوشنبې په ورځ ویلي چې له دې کار سره به د نړۍ په کچه د دوی د خیر ښېګڼې چارې هم کمې شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د هغو سازمانونو له ډلې وه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې مرستې پرې بندې کړې. امریکا د کډوالو دغه ادارې ته 40% لګښتونه برابروي او په کلني ډول یې دوی ته 2 میلیارد ډالر ورکول. د دې سره به په جنوا کې د دغه سازمان د مرکزي دفتر او په نړۍ کې د نورو دفترونو ګڼ شمېر څانګې وتړل شي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ولکر ترک د نړۍ له هیوادونو په بیړني ډول په غزه کې د یو اقدام غوښتنه کړې ده. ترک د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 95 غونډه کې وویل په حکومت کې هر یو کس باید راجک شي او د غزې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره باید پر اسرائیل او حماس د خپل فشار کار واخلي. هغه د جګړې د دوام له کبله پر اسرائیل نیوکه وکړه. تر پیلي دوامدار سوله هغه وخت امکان لري چې د دو پټکو د دوه دولتونو حل لار باندې کار وشي او غزه د راتلونکي فلسطینی دولت یوه برخه شي. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 وروسته له هغه ونښته چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي پر اسرائیلو غلچکي برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. له همغه مهاله د اسرائیلو په غچ اخیستونکو بریدونو کې څه باندې 450,000 فلسطینیان وژل شوي او د غزې اکثره برخې ویجاړې شوي. د مرګ ژوبلې دغه شمېرې فلسطینی سرچینو شریکې کړي خو خپلواکو سرچینو لا په دې اړه څه نه دي ویلي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټول بچو روغ او صحت مند بو سي او درختیا جامې مو پتن اوسي. ګرانو زده کوونکو تاسو ټول ته زه دیانا صالح تاسو شوونکی تاسو ټول ته د وم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست در شرغلاست ویم او هیله لرم چې د لوست در رستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړی. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع د ماده چې د درېیمې صفې څخه پیل تر دولسمې صفې پورې به دوام ولري. مخکې له دې چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په مادې باندې وغږیږو، لومړی باید موږ او تاسو ساینس وپیژنو چې ساینس څه ډول تعریفولی سو. البته ساینس د ګرانو زده کوونکو د یو لانتنی کلمې ساینس څخه اخیستل شوې ده چې خپله د علم په معنا سره ده. یعنی ساینس هغه علم ده چې په تجربو ولاړ ده، یا هم په تجربو ولاړ علم عبارت ده ساینس څخه ده. ګرانو زده کوونکو، ساینس چې ده بیا په دوې برخو باندې ویشو چې یو عبارت ده طبیعي علوم څخه او دوهم ده اجتماعي علوم څخه. چې طبیعي علوم ګرانو زده کوونکو خپله هغه علوم ته ویل کېږي، البته چې موږ تاسو وایو په طبیعت کې خپله د پیشبینی سوي موادو یا هم پدیدو او یا هم کېدای سي چې د هغوی د غیر شواهدو څخه عبارت اوسي. البته د طبیعي علوم، طبیعي علوم بیا ګرانو زده کوونکو خپله بیا په دوه برخو باندې ویشو چې عبارت د ژوندي موجوداتو او غیر ژوندي موجوداتو څخه دي. یعنی په طبیعي علومو کښې البته موږ او تاسو په ژوندي موجوداتو باندې او غیر ژوندي موجوداتو باندې شکیږو. ژوندي موجودات چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت لکه بوتاني او زولوژي، چې بوتاني کې ټول د نباتاتو په ودې نمو او رشد باندې بحث کېږي، او زولوژي چې د خپله کېدای سي چې د حیواناتو په البته د حیواناتو په ځانګړتیاو، خواصو او خصوصیاتو باندې بحث وسي. او غیر ژوندي موجودات خو تاسو وینئ ګرانو زده کوونکو عبارت د ریاضیاتو څخه دي، چې په دې علومو کې ټول په ریاضیاتو باندې شهیږي، فزیک ده، جیولوژي ده او کیمیا ده. چې موږ او تاسو راځو دلته په کیمیا باندې شهیږو. البته کیمیا چې د ګرانو زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې هغه علم ته ویل کېږي کوم چې د یو مادې خواص، ساختمان، تعاملات او خپله د همهغه مادې د تغییراتو او د تغییراتو د علتونو څخه بحث کوي، چې دې ته موږ او تاسو کیمیا وایو. یعنې البته هغه علم ده چې په هغه علم کښې ټوله بحث یې د مادې او د مادې پر خواصو، د مادې پر ساختمان، تعاملاتو او د مادې پر جوړښت باندې سوې ده. نو دا چې خپله په کیمیا کښې مهم بحث پر مادې باندې ده، اوس راځو ګرانو زده کوونکو له موږ او تاسو ماده پیژنو چې ماده څه ډول مواد دي. البته ماده ګرانو زده کوونکو که چیرې تاسو وګوري، هر هغه شی چې خپله د کتلې لرونکي او په فضا کښې یې ځای اشغال کړی اوسي عبارت د مادې څخه دی. یعنی دا چې دوی ماده بلل کېږي. البته که چیرې ښه مثال ورکړو، هوا ده، هوا خپله ماده ده، اوبه او داسې نور ټول په چیش کې راځي، په مادې کې راځي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو، ټول هغه مواد چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې البته په چاپیریال کښې موجود اوسي، دا ټول مواد چې دي د کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي دي، چې دغه ذرات عبارت د اټومونو او مالیکولونو څخه دي. یعنی موږ او تاسو وایي ټول مختلف اجسام چې له کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي وي د مادې په نوم باندې یادیږي. دا چې کیدای سي ځینې اجسام یو له بل سره مشابهت ولري او ځینې هم کیدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، نو د دوی د همدغه جوړوونکو ذراتو پورې کیدای سي چې شي ولري، مربوط ولري. یا هم موږ او تاسو وایي هر هغه شی چې خپله د کتلې د لودونکو په فضا کې ځای اشغال کړی وي عبارت ده مادې څخه ده. زیات مثالونه لري ګرانو زده کوونکو. البته دغه کوچني ذرې چې دي، که چیرې وګورو، ټول کوچني ذرات چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې وجود لري، دې ته موږ او تاسو اټوم وایو. چې اټوم تعریفوو، چې اټوم نه اوس چیش ته ویل کېږي، اټوم پیژنو. اټوم ګرانو زده کوونکو د یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې ا د نه په معنا، اټوم خپله د تجزیه کېدو په معنا. یعنی اټوم چې هغه ذرې ته ویل کېږي چې د تجزیه کېدو وړتیا نه لري، یعنی دا چې نور د تجزیې وړ نه دي. دې ډول ذراتو موږ او تاسو چیش وایو؟ اټوم وایو. البته تاسو وینئ چې د مادې ذرات اټومونه او مالیکولونه دي، چې د شپږم ټولګي په ساینس مضمون کې هم موږ او تاسو ویلي دي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، دا هم اټوم وه چې کوچني ذرات ویل کېدل. راځو اوس مالیکولونه پیژنو، چې مالیکولونه څه ډول جوړښتونه لري او څه ډول رامنځته کیږي. البته کچیر مور او تاسو ګرو ماده چې تخپل د عنصر او د مرکب د اټومونو او د مالیکولونو څخه جوړ شوی ده، نو د مادې جوړونکي ذرات اټومونه یا هم مالیکولونه دي. نو خپل هغه مواد چې له یو شان اټومونو څخه جوړ شوی وي عبارت د عنصرونو څخه دي، لکه مس، اکسیجن او داسې نور. خو کچیر وګورو ټول مرکبات بیا چې دي هغوی جوړونکي ذرات مالیکولونه دي، یعنی دا چې خپل مرکب چې د خپل مالیکول د دوو یا څو مختلف عنصرونو د اټومونو له یوځای کېدو څخه رامنځته کیږي. نو مالیکول هم دلته ګرانو زده کوونکو د اټوم د کوچنی ذرو او د یو نو اټومونو د یوځای کېدو څخه منځ ته راځي. د بیلګې په توګه لکه د اوبو مالیکول، چې د اوبو مالیکول ګرانو زده کوونکو موږ تاسو ګورو د اوبو مالیکولي فرمول کې H2O مالیکولي فرمول ده، چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد یو او د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي دوه سره ده. نو د هایدروجن او د اکسیجن د یوځای والی څخه اوبه لاسته راغلي دي، چې دغه خپله یو مالیکول ده، یو مالیکول چې د اوبو مالیکول. که چیرې دوه ورسره وي نو بیا موږ تاسو وایو چې دوه مالیکول اوبه. نو وایي چې د اټوم د کوچنیو ذراتو او د یو نو اټومونو د یوځای کېدو څخه جوش کیږي، رامنځته کیږي. ګرانو زده کوونکو راځو موږ او تاسو د مادې ذرات پیژنو. د لوست په دې برخه کې البته موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د مادې ذرات عبارت د عنصر او مرکب څخه دي. اول راځو عنصر پیژنو، چې عنصر خپل ټول هغه مواد چې موږ او تاسو په شاوخوا باندې یا هم هغه توکي چې موږ او تاسو د چاپیریال په شاوخوا باندې وجود لري، دا ټول چې دي د عنصرونو څخه جوړ شوي دي. البته موږ او تاسو وایو چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د خپل ځانګړو خواصو درلودونکي اوسه عبارت ته چې څخه دي، عبارت د عنصر څخه دي. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، د اکسیجن غاز دي، د اکسیجن غاز د خپل د یو نو اټومونو څخه جوړ شوی دی او د یو شان اټومونو څخه جوړ شوی دی او د ځانګړو خواصو درلودونکي دی. البته اکسیجن غاز دی، کیدای شي یو شان عنصر بل په نظر کې ونیسو. د بیلګې په توګه سوډیم ده، چې د سوډیم خپل یو فلزي عنصر ده، په ان ای سمبول سره ښودل کیږي. البته سوډیم فلزي عنصر ده، کیدای شي چې د غیر فلزاتو سره هالوجنی عنصرونو سره تعامل وکړي. مالګې په لاس کې ده، چې د دوی خپل یو ځانګړی خواص دي. نو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د ځانګړو خواص درلودونکي وي عبارت د عنصر څخه دی. ازو یو هم د مادې د مهمو ذرات څخه خپل مرکب ته، چې خپل مرکب موږ او تاسو وایي چې هغه مواد ته ویل کیږي چې د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یوځای کېدو څخه منځ ته راځي. البته موږ او تاسو ویل چې عنصر د یو شان اټومونو د یوځای کېدو څخه، خو مرکب چې بیا د څو او د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یوځای کېدو څخه مرکب منځ ته راځي. د بیلګې په توګه لکه کاربون ډای اکساید، لکه سوډیم کلورایډ، لکه مګنیزیم کلورایډ او داسې نور مثالونه نور کولای شي. لکه د کاربون ډای اکساید په مرکب کې ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ چې موږ او تاسو د دوه نو مختلف عناصر وینو. یو عنصر د کاربون په نوم سره یادیږي چې د سی په تور سره ښودل کیږي، بل عنصر هم د اکسیجن په نوم سره یادیږي چې او تور سره سمبول ښودل کیږي. نو دوه یا څو مختلف عنصرونه سره یوځای سوي دي، د دوی د یوځای والی څخه، د دوی د کیمیاوي تعامل څخه وروسته مرکب په لاس راکوي. چې دغه مرکب چې لاس ته راځي، دی به خپل لومړني خواص په مکمل ډول د لاسه ورکوي. دا وګرانو زده کوونکو د مادې اساسي ذرات. رازو اوس د مادې فزیکی حالتونه لولو، چې ماده په کوم حالاتو سره په طبیعت کې شتون لري. البته کچیر موږ تاسو ګورو د مادې فزیکی حالت څه شته ویل کیږي. کچیر تاسو ګورئ موږ تاسو مخکې هم ویل چې ټول مواد له کوچنیو ذراتو او اټومونو او مالیکولونو څخه جوړ شوي دي. نو د هغوی ترمنځ ګرانو زده کوونکو خپله د جذب قوه هم وجود لري، چې همهغه قوه چې د دوی ترمنځ د جذب لامل کیږي، همهغه د همهغې مادې د داخلي جاذبې قوې په نوم سره یادیږي. نو کیدای شي چې د دغه ذراتو ترمنځ واټن، فاصله او د جذب قوه په مختلفو موادو کې کیدای شي یو له بل سره څه شی ولري، توپیر ولري. نو له همدې کبله موږ او تاسو وایو چې ماده خپل په دریو فزیکي حالاتو سره وجود لري، چې عبارت د جامد حالت څخه ده، د مایع حالت څخه او د غاز حالت څخه. ګرانو زده کوونکو جامد حالت چې د مادې هغه حالت ویل کیږي چې ټاکلی شکل او ټاکلی حجم درلودونکي وي، خو د ذراتو ترمنځ فاصله کمه او د جذب قوه چې شوسی زیات و سی. البته مجاو تاسو گرو جامید دماده جامید حالتون لکه شمی سالی ورکو لکه تیجه یا دباره لکه لرگی او اسپنه تا طول دماده و ماده شتون و جامید حالت کده. او دماده مایه حالت چی ده گرانو ده کون کو ده به حق حالت ویل کری چی دوی نسبت جامیداتو تا دوی تاکلی حجم درلو دون کی دی خود تاکلی شکل درلو دون کی ندی، یعنی البته دوی شکل نسی غوره کولی. او ده زراتو ترمین ده خپل ده جز کوا کم ده او ده دوی ده زرات تو ترمین واټن یا فاصله زیات ده. د ماده مایع حالتونه زیات مثالونه موږ او تاسو کولای شو د بیلګې په توګه لکه شودې، غوړي، تیل او داسې نور. دا ټول د یو ماده مایع حالتونه دي چې په دې حالت کې وجود لري. البته ګرانو زده کوونکو، د ماده د ګاز حالت دی چې دا بیا هغه حالت ویل کېږي چې وګوري نسبت جامدات او مایعاتو ته دوی نه ټاکلی شکل لري او نه ټاکلی حجم لري. ګازات نه ټاکلی حجم او نه ټاکلی شکل لري، خو د دوی د ذراتو ترمین د جذب قوه چې شته نسبت مایعاتو ته کمه ده، خو د ذراتو ترمین د واټن یا فاصله نور هم زیاته ده. نو ګازات چې دي ګرانو زده کوونکو، ښه مثال لکه د اوبو بړاسونه، لکه هوا، دا ټول د یو مادې شتون په طبیعت کې د ګاز په رازو. ګرانو زده کوونکو، د موادو پر حجم باندې د تودوخې اغیزې لولو، چې البته د په مادې باندې خپله د تودوخې اغیزې د دې باعث کیږي چې هم د همهغې مادې یا په جوړښت کې انبساط رامنځته سي او یا انقباض رامنځته سي. نو په همدې ترتیب سره رازو ګرانو زده کوونکو، لومړی انبساط پیژنو چې د تودوخې هغې درجې ته ویل کیږي چې د همهغې مادې یا هم د یو جسم په حجم کښې زیاتوالی والی رامنځته سي. البته دې ته موږ او تاسو انبساط وایي، یعنی حجم یې چې کېږي د تودوخې په درجې په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتېږي. او د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولېږي، کمیږي او انقباض کوي، دې ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. البته ګرانو زده کوونکو، یو ښه مثال که چیرې په نظر کې ونیسو، د بېلګې په توګه موږ او تاسو یو شیشه یي بوتل په نظر کې نیسو، لومړی په هغه حالت کې چې هغه سور وي، بیا یو پوکانه اخلو د همدغه شیشه یي بوتل په سر باندې اغوندو او کلک یې تړو، او بیا په همدې ترتیب سره موږ او تاسو اخلو دغه شیشه یي بوتل ته یوه اندازه حرارت ورکوو. کله چې موږ او تاسو حرارت ورکړ، په دې ځای کښې هغه پوکانه ورو ورو چې شي کېږي پړسېږي، د پوکانې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کېږي. خو که چیرې همدغه شیشه یي بوتل چې موږ او تاسو تودوخه ورکړ، تودوخه کمه کړو، البته سوړ حالت ته غوره کړي، نو موږ او تاسو وینو چې ورو ورو هغه پړسېدلی پوکانه خپل حجم د لاسه ورکوي، البته حجم یې کمیږي، چې دغه حالت ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته ارزونه لرو چې په ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دا سوالونو ته به ځواب ورکړئ، د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولرئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات می ومنئ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده په کیمیا کښې مهم مفهومونه، چې دریم څپرکی دریم لوست د درویشتمې صفحې څخه پیل تر دودېشمې صفحې پورې به دوام ولري. راځو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو مخکې لوستلي وه چې په کیمیا کښې یو هم له مهمو مفهومونو څخه چې باید یادونه یې وسي هغه سمبول دی. سمبول خپله د یو نوم، ادرس یا یو ځای یوه لنډه نښه سمبول بلل کېږي، خو په کیمیا کښې د یو عنصر لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول ویلای سو. یعنی هر عنصر ځان ته ځانګړي سمبولونه لري چې یوازې او یوازې په هغه عنصر پورې مربوطېږي، یعنی بل یو عنصر ته به نه کارول کېږي. ځینې وختونه داسې عنصرونه وجود لري چې د هغوی د نوم یا د هغوی د نوم لومړی توري یو بل ته سره ورته دي. نو د همدې ورته والي پر اساس ګرانو زده کوونکو موږ ویلي وه چې سمبولونه د هغوی د نوم مربوط یو او یا دوه حرفه کیدلی سي. د بېلګې په توګه د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر تاسو ګورئ هایدروجن یې نوم دی خو په اچ توري سره، یعنی د هغوی د نوم څخه یوازې یو اچ چیش سوی دی د سمبول په توګه اخیستل سوی دی. او په همدې ترتیب تاسو کاربون وینئ چې د کاربون عنصر د لومړی د کاربون عنصر د لومړی حرف چې سی ده په سی سره د کاربون سمبول ښودل سوی دی. او په همدې ځای کې تاسو وګورئ ګران زده کوونکي د هیلیم عنصر لرو چې د هیلیم عنصر سمبول بیا اچ ای ده. اچ ای ګوري د هیلیم عنصر او د هایدروجن عنصر، که چیرې د دواړو لپاره یوازې هایدروجن انتخاب شوی وای نو کیدای شي چې د دوی ترمنځ توپیر مو نسوای کولی. خو بیا هم ځینې وختونه ځینې توپیرونه موږ او تاسو د هغوی د اټومي نمبرونو پر اساس هم کوو کولی سو چې د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یو او د هیلیم عنصر چې د اټومي نمبر دوه ده. راځو ګرانو زده کوونکو تاسو په دې برخه کښې یو جدول وینئ چې د جدول په دې برخه کښې وینئ چې عنصرونه راکول شوي دي، د عنصرونو سمبولونه راکول شوي او همدې ترتیب د هغوی اټومي نمبرونه ترتیب شوي دي. لکه څنګه چې وینئ هایدروجن چې په اچ توري سره یې سمبول ده اټومي نمبر یې یو ده، او هیلیم چې ده اچ ای سمبول اټومي نمبر یې دوه، کاربون سمبول سی او په همدې ترتیب اټومي نمبر شپږ، نایتروجن چې سمبول ان ده او اټومي نمبر اووه ده، چې په همدې ترتیب تاسو وینئ چې ټول همدې شان سره ترتیب شوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو د یو له مهمو مفهومونو څخه یو هم فورمول لرو چې کله مو سمبول وپېژند فورمول هم اړتیا ده چې باید وپېژنو. فورمول چې د خپله په یو مرکب شي د عناصرو د سمبولونو په کومک ښودلو کې، دې برخې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو، او یا هم داسې تعریفولی سو چې د یو مرکب لنډې اختصاري نښې ته کیمیاوي فورمول ویل کېږي. یعنی کله چې دوه مختلف اټومونه په خپل منځونو کښې یو ځای شي او تعامل ترسره کړي، نو د دوی له یو ځای والي یا د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې یو مالیکول او یا هم مرکب لاسته راځي، چې دغه مرکب خپله د همدې مرکب یو اختصاري نوم چې په مرکب کې د موجودو عنصرونو په سمبولونو باندې سمبال دی، دې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو. او یا هم که چیرې دغه کیمیاوي فورمول په یو مرکب کښې د شامل عنصرونو شمیر موږ او تاسو ته په ګوته کړي، او یا هم کیدای شي چې د دې فورمول په واسطه وکولی شو چې د مرکب د شامل عناصرو ترمنځ د هغوی نسبت هم معلوم کړو. یعنی دا چې کله په مرکب کښې موږ او تاسو ته د اټومونو تعداد او شمیر هم راته په ګوته کولی سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ ګرانو زده کوونکو، په دې جدول کښې موږ او تاسو مرکبات او په همدې ترتیب د هغوی فورمولونه ترتیب کړي دي، چې لومړی مرکب د کاربون ډای اکساید په نوم سره یادېږي چې فورمول یې ده سی او دوه، یعنی یو اټوم دوه کاربون او دوه اټومه اکسیجن یو ځای شوي دي، کاربون ډای اکساید مرکب ورڅخه لاسته راغلی. مګنیزیم اکساید، مګنیزیم اکساید مګنیزیم عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کړی او په نتیجه کښې مګنیزیم اکساید مرکب ورڅخه لاسته راغلی، چې دا یې د دوی هغه کیمیاوي فورمولې دي او یا هم کیمیاوي فورمولونه دي او مرکب هم د مرکباتو نومونه دي. لازو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو ویلانس وایو، چې ویلانس هم یو له هغو مهمو مفهومونو څخه شمېرل کېږي چې موږ او تاسو باید په کیمیا کې ورسره اشنا سو. ویلانس چې ده خپله کله چې یو څو نوه عنصرونه د عنصرونو اټومونه یو له بل سره یو ځای کېږي او د دوی ترمنځ کیمیاوي تعامل ترسره کېږي او د دوی ترمنځ هغوی اټومونو ترمنځ اړیکه منځته راځي، کومه اړیکه چې د دوی ترمنځ راځي دغه اړیکې د ټینګولو او د محکم یا مستحکم کولو لپاره یوه قوه رامنځته کېږي، چې همدا قوه خپله د ویلانس په نوم سره یادېږي. او یا هم داسې هم ویلی سو که چیرې نجیبه غازات په نظر کې ونیسو، نجیبه غازات خپله بې اثره یا خونسه غازاتو په نوم سره هم یادېږي، ځکه چې دا ډوله غازات چې دي خپله په عادي شرایطو کښې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په شمېر کې زیاتوالی کموالی نه قبلوي، او هغه عناصر دي چې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په بایللو اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایشېدلو مایل شامل نه لري، یعنی د دوی الکترونونو اعظمي شمیر پوره دي. نو همدغه حالت کچیرې یو اټوم په خپل اخري مدار کې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو میل ولري، همدغه میل ته خپل ولانس ویل کیږي. که څه هم ځینې وختونه یو ویلانسه، دوه ویلانسه او څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. مثلا هغه عناصر که چیرې په خپل اخري مدار کې د الکترونونو اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره یا هم د اوکتیت حالت د پوره کولو لپاره یو الکترون بایللو ته او یا هم یو الکترون اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښودلو ته د دې مایل ولري یا رزو ولري، دې ډوله عناصرو ته موږ او تاسو یو ویلانسه عنصر ویلی سو. او که چیرې هغه عنصرونه چې بیا په خپل اخري مدار کې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره دوه الکترونونه وبایلي او یا هم دوه الکترونونو اخیستلو او یا هم په شریک ډول کښېښودل سي، دې ډول عناصرو ته بیا موږ او تاسو دوه ویلانسه عنصرونه ویلی سو. په همدې ترتیب څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو اوکتیت حالت او یا هم د وروستي قشر اته الکترونی کېدل وایو. ګرانو زده کوونکو، اوکتیت حالت خپل هغه حالت ویل کیږي کله چې یو عنصر یا د یو عنصر اټوم د یو بل عنصر اټوم سره دلته د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کیږي او دوی په خپل اخري مدار کې یو الکترون اخیستلو او یا هم څو الکترونو اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي او یا هم میل ولري، او د دې لپاره تر څو دوی خپل په اخري مدار کې خامخا باید اته الکترونونه پوره کړي، دا حالت موږ او تاسو اوکتیت حالت ویلی سو. او یا هم په وروستي قشر کې اته الکترونی کېدل ویلی سو. نو په همدې ترتیب د یو اټوم په اخري مدار کې چې هر څو الکترونونه وجود ولري او اټوم خپله د اته الکترون د پوره کولو لپاره کوشش او هڅه کوي تر هغه وخت پورې تر څو چې دوی خنثی حالت غوره کوي او وکولی سي چې په نتیجه کې دوی په خپل اخري مدار کې باید اته الکترونونه پوره کړي چې دې حالت ته اوکتیت حالت ویلی سي. او د یو شی یادونه باید وسي دا چې د هر اټوم الکترونونه چې دي هغوی کوشش کوي چې اول خپل د اخري مدار اته الکترونونه خامخا باید پوره کړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې کوم عناصر چې وجود لري هغوی په خپل اخري مدار کې یو الکترون لري. نو کله چې یو الکترون ولري دوی اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي. هغه عناصر لکه لیتیم، سوډیم، پوتاشیم، روبودیم، سیزیم او فرانسیم. په همدې ترتیب هایدروجن هم د دوی د جملې څخه شمیرل کیږي چې دوی په خپل اخري مدار کې یو الکترون لري او اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو دوی اوکتیت حالت پوره کړي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، په دوهم ګروپ کې بیا هغه عناصر چې په خپل مدار کې دوه الکترونونه ولري وجود لري، یعنی دوی بیا شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي او یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، لکه بیریلیم، مګنیزیم، کلسیم، استرانیشیم، باریم او رادیم چې د هغه عنصرونه دي چې په خپل اخري مدار کې دوه الکترونونه لري خو شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب کوم عناصر چې په اووم ګروپ کې د دوراني جدول کرار لري هغوی بیا په خپل اخري مدار کې اووه الکترونونه لري او فقط یوازې یو الکترون ته اړتیا لري چې اته الکترونونه یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، چې عبارت د فلورین، کلورین، برومین، آیودین او ارګون څخه دي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې تصویر کې تاسو وینئ چې سوډیم عنصر د فلورین سره تعامل کوي. سوډیم عنصر چې د خپل اخري مدار کې یو الکترون لري خو د فلورین عنصر چې د خپل اخري مدار کې اووه الکترون لري، ځکه چې سوډیم چې د لومړي د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري چې موږ او تاسو ویل د لومړي ګروپ عناصر چې د خپل اخري مدار کې یو الکترون لري او په همدې ترتیب یو ویلانسه عنصر هم بلل کیږي. او فلورین چې بیا د هغه اووم ګروپ د عناصر څخه شمیرل کیږي چې په خپل اخري ګروپ کې اخري مدار کې اووه الکترونونه لري او یو الکترون ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت پوره کړي. نو د دې لپاره اسانه ده چې سوډیم خپله یو فلز دی او فلزات چې موږ او تاسو ویلو چې زیات وخت الکترونونه بایلي یا هم الکترونونه د لاس ورکوي، ځکه چې د دوی آیونایزیشن انرژي کامه ده. نو په دې ترتیب سوډیم عنصر خپل الکترون و فلورین ته ورکوي او فلورین به اوکتیت حالت غوره کړي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوس دې برخې ته راورسېدلو چې د ارزونې برخه ده. د ارزونې په برخه کې څو سوالونه دي چې لومړی سوال سمبول تعریف کړي، دوهم سوال آیون څه شی دی، دوهم سوال د لومړي ګروپ د عنصرونو ولانس مساوي دی په څو سره، او څلورم سوال آیونونه په ګروپونو باندې پسو گروپونو باندې ویشل سی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنه. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دینا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا ښه راغلاس وایم. د نهم ټولګي کیمیا مضمون یولسم لوست، او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې زما سره د لوست تر وروستۍ شیبو پورې پاتې شئ او ملګرتیا مې وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عضوي مرکباتو تعاملات، چې د تیر لوست ادامه پاتې برخه ده. د نشپیتمې صفې څخه پیل پر دواویمې صفې پورې پای ته ورسیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات وه، د عضوي مرکباتو ډولونه مو وویله، او په همدې اساس د عضوي مرکباتو ترمین هغه کیمیاوي تعاملات چې ترسره کیږي په همهغه باندې موږ اودس بحث وکړ. د تیر لوست په ادامه راځو د عضوي مرکباتو د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه یو ډول هم د ډی هایډریشن تعامل ده، چې دا هم یو له عضوي مرکباتو څخه، که چیرې د یو عضوي مرکب څخه د یوې اوبه جذبونکې مادې په واسطه د اوبو د مالیکولونو ایستلو او یا هم کمولو ته خپله د ډی هایډریشن تعامل ویل کیږي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې مثال کې وینئ، یعنی که چیرې موږ او تاسو په یو عضوي مرکب کې د یوې اوبه جذبونکې مادې په واسطه د اوبو یو مالیکول یا دوه مالیکوله ورڅخه کم او یا هم لیرې کړل شي، عبارت د ډیهایډریجنیشن تعامل څخه ده. چې په دې معادله کښې تاسو وینئ، په دې مثال کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د ایتایل الکول په نوم یو مرکب لرو، چې د ایتایل الکول د ګوګړو تیزابو په شتون کښې چې خپله یو اوبه جذبونکې ماده ده، چې د دې په واسطه موږ او تاسو غواړو چې د ایتایل الکول څخه یو مالیکول اوبه لیرې کړل شي یا هم موږ نه کم شي، چې په نتیجه کښې هغه نوه مواد چې موږ او تاسو ته په لاس راکوي یا اوبه ورنه کم شي یا وایستل شي، دا ډول تعامل ته موږ او تاسو د ډیهایډریجنیشن تعامل وایي. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته ایتایل الکول څخه یو مالیکول اوبه کم شو، په نتیجه کښې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه رامنځته شوه، او په نتیجه کښې د ایتین په نوم سره یو مرکب لاسته راوړه او یو مالیکول اوبه مو هم ورنه بیل یا جلا کړله. په همدې ترتیب دا د ډیهایډریجنیشن تعامل ده. خو که چیرې بیرته په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دوه مالیکول ایتایل الکول په نظر کې ونیسو یا هم ولرو، په اساس د دې څخه دوه مالیکوله اوبه وایستل شي او یا هم ورنه کم شي، نو په دې اساس موږ او تاسو ګورو چې دلته ډای ایتایل ایتر په نوم یو مرکب په لاس راکوي، چې دې مرکب د اکسیجنی مشتقات دی، چې ایتر خپل د وظیفوي ګروپونو څخه شمېرل کېده. چې موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل، وینو چې په دې برخه کښې د دواړو خواو ته یو نوه بکې شتون لري. نو په همدې اساس د ډای کلمه موږ او تاسو ذکر کړه، او خپله د ایتر وظیفوي ګروپ ته نو وایي چې ډای ایتایل ایتر، او په همدې اساس موږ او تاسو وینو چې دلته اوبه هم پلاس راکړل شي. یعنی که چیرې دلته په همدې ترتیب بیا کېدای شي چې په ډېرو وختونو کښې موږ او تاسو دلته اوبه لاسته راوړو او اوبه مو ورنه کم کړ چې په تیر کلونو کې موږ تاسو لډای ایتالیا تر څخه خپل په تیر لوس کې ولوستل چې د یو به هوښو کوونکې ماده په توګه کار اخیستل کېده. ترانو زده کوونکو دا د ډی هایډریجنیشن تعامل راځو په د لوس په دې برخه کې موږ تاسو یو بل نوی تعامل چې هغه د هایډرولیز په نوم سره یادیږي په دې باندې باس کو پیژنو چې خپل هایډرولیز وای کچیرې یو عضوي او یا غیر عضوي ماده د اوبو په واسطه په آیونونه باندې ټوټه ټوټه شي او یا هم تجزیه شي او د اوبو له آیونونو سره د دوی ترمنځ یو متقابل عمل ترسره سي یا منځته راسي چې دغه عمل چې کله د دوی ترمنځ متقابل عمل رامنځته کیږي او بیا په آیونونه باندې ټوټه ټوټه کیږي او تجزیه کیږي نو دې عمل ته موږ تاسو خپل هایډرولیز ویلی سو یا هم د هایډرولیز تعامل ویلی سو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ چې میتایل اسیتیت که چیرې د اوبو سره دوی تر تعامل ورکول شي وینو چې دوی په خپلو آیونونو باندې تجزیه کیږي او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د اسیتیک اسید چې خپله د سرکې تیزاب ده او په عین وخت کښې بېرته میتانول یا ایتایل الکول هم ورڅخه لاسته راله. دغه عملیه خپله چې دوی په آیونونه باندې وینو چې په منفي آیون باندې چې خپله هایدروکسای ګروپ یو منفي آیون باندې تجزیه شوه یا په منفي آیونونه باندې ټوټه ټوټه شوه د خپله یو د هایدرولیز عملیه هم د هایدرولیز تعامل ده. لکه په اسیتیک اسید تعامل او تاسو وینئ چې دوی په آیونونه باندې تجزیه شوي چې آیون خپله یو منفي ذره ده. نو په همدې اساس دا خپله د هایدرولیز تعامل شو. رازو ګرانو زده کوونکو کله چې موږ او تاسو هایدرولیز وپېژن د هایدرولیز په همدې اساس رازو اوس موږ او تاسو تحمض تعامل وایو چې دا څه ډول تعامل ته ویل کیږي. تحمض چې ده ګرانو زده کوونکو هغه یوې مادې ته که چیرې اکسیجن ورکړل شي یا هم له هغې مادې څخه بیرته د اکسیجن په ورکول کښې د هغه په مقابل کښې هایدروجن واخیستل شي دا ډول عملیه ته موږ او تاسو تحمض وایي. یا هم په دې داسې ډول سره وایي که چیرې یو مادې باندې اکسیجن نصب کړل شي او د یو مادې څخه بیرته هایدروجن عنصر واخیستل شي یا هم د هایدروجن یو اټوم واخیستل شي دې عملیه ته موږ او تاسو د تحمض عملیه وایو. چې همدارنګه که چیرې د یو عنصر اټومونه خپله په یو کیمیاوي تعامل کښې الکترون د لاسه ورکړي نو په همدې اساس که چیرې الکترون دوی د لاسه ورکوي هغوی مثبت چارج یې لوړېږي نو د مثبت چارج د لوړېدلو عملیه ته موږ او تاسو بېرته خپله تحمض یا اکسیدیشن وایو. اکسیدیشن یا تحمض یعنی کله چې د یو مادې په هماغه اساس په کیمیاوي تعامل کښې که چیرې الکترون د لاسه ورکوي او په مقابل کښې په مثبت چارج باندې چارجېږي او مثبت چارجونه یې ډېرېږي لوړېږي نو دا ډول که چیرې مثبت چارج یې لوړ سي دا ډول عملیه ته موږ او تاسو تحمض یا اکسیدیشن عملیه وایو. لکه څنګه چې موږ او تاسو په لاندې تعامل کښې وینو چې د کپر اکساید د کپر په اکساید کښې دلته اکسیدنت د اکسیدنت وظیفه یا اکسیدیشن وظیفه دا ده چې د خپل په غاړه دا باندې په غاړه لري تر څو د مسو اکساید یا د کپر اکساید څخه اکسیجن لیډ کړل شي او په همدې اساس کله چې اکسیجن لیډ کیږي یا هم اکسیجن ورباندې نصبیږي او هایدروجن عنصر ورڅخه لیډ کیږي دې ډول عملیې ته موږ او تاسو تحمض یا اکسیدیشن تعامل وایي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې مثال کې لرو په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې دلته خپله په همدې ترتیب سره دا عنصر یا هم دا اوبخښي دا مرکب چې ایتایل الکول ده یا میتانول ده چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د مسو اکساید په موجودیت کښې یعنې غواړو چې دلته د دوی ترمنځ د اکسیدیشن یعنې د تحمض عملیه اجرا سي نو په همدې اساس مس ارجا کیږي. مس چې ارجا شو او عنصر یعنې مس منځته راځي او په همدې اساس هغه اکسیجن یې د کاربون د اټومونو د الکول مرکب په مالیکول کښې اکسیدایز کیږي او په پایله کښې موږ او تاسو ته اسید الدهاید لاس راکوي اوبه په لاس راکوي او وینو چې مس هم د اکسیجن څخه بیل شوی یا هم جلا شوی دی. دا عملیه ته موږ او تاسو د تحمض عملیه یا د اکسیدیشن عملیه وایو. رادو گرانول د کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د ریډکشن تعامل یا هم د ارجاع تعامل لرو یا عملیه وایو چې په دې عملیه کې موږ تاسو وایو چې د ارجاع یا ریډکشن چې د تحمض د عملیه سرچپه یا برعکس ده، یعنی دا چې دوی د اکسیدیشن څخه برعکس عمل اجرا کوي. یعنی که چیرې موږ تاسو په یو عضوي مرکب باندې د هایدروجن د اټومونو نصبول او له عضوي مرکبات څخه بیرته د اکسیجن اخیستل تو عملیه ته کولای شو چې ارجاع عملیه وایي، یا هم دا چې ریډکشن عملیه وایو. یعنی دوی د اکسیدیشن برعکس یو چې اکسیدیشن په عملیه کښې موږ تاسو وویل ګرانو زده کوونکو چې هلته د هایدروجن اخیستل وه او د اکسیجن نصبول وه، خو په ریډکشن عملیه کښې بیا موږ تاسو وینو چې د هایدروجن نصبېدل دي او د اکسیدیشن اخیستل یا بیلول دي، چې دې ته بیا موږ تاسو ریډکشن وایو. لکه څنګه چې تاسو د پروفین په مرکب کښې وینئ، په دې معادله کښې ګرانو زده کوونکو چې دوی د کاربون او کاربون ترمنځ په همدې اساس دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او په همدې اساس که چیرې دوی د یو هایدروجن په واسطه سره ارجاع سي، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی دوه ګونې اړیکه په یو ګونې اړیکه باندې تبدیلیږي، او په همدې اساس د یو غیر مشبو هایدروکاربون یا هم مرکب په مشبو هایدروکاربون باندې تبدیلوي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې پروپان مرکب خپل یو مشبو هایدروکاربون ته لاسته راغلی، او د دوی ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه په یو ګونې اشتراکي اړیکه باندې تبدیل شوې ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو دا و د ارجاع یا ریډکشن تعامل. تاسو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ د انشقاق عملیه لرو، چې د انشقاق عملیه هم یو نوع د عضوي مرکباتو هغه تعاملات کیدای سي چې د ځینو تعاملاتو په واسطه دلته داسې اجرا سي. وایي که چیرې د اوږد زنځیر لرونکي مرکبات موږ او تاسو ولرو او هغوی په خپلو مالیکولونو باندې ټوټه کړل شي یا هم تجزیه کړل شي، او دغه د وړو مالیکولونه کله چې لاسته راځي، واړه واړه مالیکولونه دغه لاسته راغلي مالیکولونه ته که چیرې د تودوخې او د کټلیس په واسطه سره، یعنی لوی مالیکولونه په وړو مالیکولونو باندې تجزیه او ټوټه ټوټه شي، دې ډول عملیه ته موږ او تاسو د انشقاق عملیه وایو. چې خپله د انشقاق عملیه په 1910 میلادي کال کښې د کیمیا پوهانو په واسطه د لوړې تودوخې او د کټلیس په شتون کښې د الکانونو یو غټ غټ مالیکولونه مات کړل او تجزیه یې کړله، چې په نتیجه کښې یې کوچني مرکبونه او مالیکولونه یې لاسته راغله. یعنی دا چې لوی مالیکولونه یې په کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه یا هم بدل کړله، چې دا ډول عملیه ته دوی د انشقاق عملیه ول. او د انشقاق له عملیې څخه ګران زده کوونکو د تیلو په صنعت کې کار اخیستل کېږي، او په داسې نورو مختلفو ځایونو کښې کار اخیستل کېږي. که چیرې یو مثال ورکړو د بېلګې په توګه، که چیرې په همدې اساس موږ او تاسو وګورو د هیګزا دیکان مرکب چې د خپلې یو لوی یا غټ مالیکول ده، چې د انشقاق د عملیې په واسطه سره کولی شي چې په دوو نورو کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه شي، چې هغه چیرې دوی ته مثال 200 درجې د سانتیګرید تودوخه ورکړل شي، د هغه په نتیجه کښې وینو چې یو په اوکتین او بل په اوکتان باندې چې کوچني مالیکولونه دي تجزیه کېږي یا هم ده ټوټه کېږي، چې دا خپله د انشقاق عملیه ده. او په د انشقاق د عملیه څخه په صنعت کې کولی شو چې کوچني مالیکولونه د کاربون د اټومونو شمېر له یو څخه بیا تر 14 اضافه وي، هغوی له غټو مالیکولونو څخه چې د انشقاق د عملیه په واسطه لاسته راوړلی شو، او هغه مالیکولونه چې د کاربونونو د اټومونو شمېر یې له 15 څخه تر 12 پورې وي، بیا په پټرولو کښې د استفادې لپاره هم کارول کېږي. او د تصفیه په دستګاوو کې یو شمېر مالیکولونه وجود لري چې د کاربون د اټومونو شمېر له یو څخه تر 4 پورې دی، چې دا بیا کولی شو د انشقاق په عملیې پر اساس باندې تشکیل کړو او بې له ځنډه څخه وسوځول شي، چې دغه ډول د انشقاق د عملیې تودوخه هم کیدای شي چې په دې اساس باندې پوره کړل شي. ګران زکوونکو، یو بل نوع تعامل چې هغه د پلومیرایزیشن تعامل ده، چې دا هم د عضوي مرکباتو د کیمیاوي تعامل د ډولونو څخه شمیرل کیږي، چې دا خپله هغه عملیه ده چې د یو ټاکلي فشار، تودوخې او کټلیز په شتون کې د عضوي مرکب د څو مالیکولونو د یو ځای کېدو په پایله کې یو نوی او مغلق او کمپلیکس مالیکول موږ تاسو ته په لاس راکړي، او دا چې داسې چې خپله له لومړنیو موادو څخه د هغوی خواص یو له بل سره فرق ولري، عبارت ده پولیمرایزیشن عملیه ده. له بېلګې په توګه د ایتلین له مالیکولونو، که چیرې د ایتلین مالیکولونه پولیمرایزیشن سي، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته پولی ایتلین په نوم مرکب ورڅخه حاصلیږي، چې زیات وخت لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ، د ایتلین مرکب ده چې د دې مالیکولونه اخیستل کېږي د پولیمرایزیشن عملیه پر اساس باندې په یو نوي مرکبات او نویو موادو باندې چې د پولی ایتلین په نوم سره یادیږي لاسته راځي. چې خپله د دې څخه موږ او تاسو کولی سو د پلاستیکي لوښي لکه او داسې نور کولی سو چې د ایتلین د پلومیر څخه لاسته راوړو، چې یو هم د پلومیر د ایتلین د پلومیر څخه چې لاسته راځي یا هم جوړیږي هغه پلاسټیکي لوښي دي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. موږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټولو به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي یولسم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پر مې منتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده مسطح مالیکولونه. درنیویم صفحې څخه پیل تر یو سلو څلورم صفحې پورې دوام لري. که څه هم داس موږ او ستاسو د تیر درس ادامه ده، چې په تیر درس کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو خطي مالیکولونه وویله. په همدې اساس د مالیکولونو هغه کتبیاتو جوړښت و، د هغوی هندسي جوړښتونه وه، چې د هندسي جوړښتونو پر اساس ادامه راځو نن ورځ موږ او تاسو مسطح مالیکولونه پېژنو. چې مسطح مالیکولونه کوم مالیکولونه ته ویل کېږي؟ مسطح مالیکولونه هغه مالیکولونه دي یا هم درې الکتروني ساحې درلودونکي مالیکولونه په نوم سره هم یادیږي. دوی هغه مالیکولونه دي چې په خپله شاوخوا باندې درې الکتروني ساحې لري، درې الکتروني ساحې لري. او مسطح مالیکولونه چې دي د دوی د اړیکو ترمنځ هغه ولانسي زاویه چې رامنځته کېږي، هغه ولانسي زاویه مساوي په 120 درجې سره ده، په 120 درجې سره. خو د مسطح مالیکولونه چې دي نسبت و خطي مالیکولونو ته، خطي مالیکولونه هغه و چې هغوی دوه الکتروني ساحې درلود او د ولانسي زاویه یې د اړیکو ترمنځ 180 درجې وه. او مسطح مالیکولونه نسبت و خطي مالیکولونو ته د دوی ولانسي زاویه 140 درجې ده. او د دوی هایبرید چې ده هغه SP2 هایبرید درلودونکي ده، لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ یا په دې مثالونو کښې وینئ. دا هم برون ټرای فلورایډ یو مرکب ده چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو دوی چې د درې الکتروني ساحې درلودونکي ده، یا د درې الکترونونو درې جوړې درلودونکي ده، چې دې ته موږ او تاسو یو مسطح مالیکول وایو. لکه څنګه چې تاسو هغه موډل هم وینئ، په همدې ځای کښې بونې مرکزي اټوم د اساس، یو فلورین اټوم دلته، یو فلورین اټوم د اساس، او یو هم دلته. او دوی چې دی د دوی ترمنځ هغه ولانسي زاویه چې شته 180 درجې ده. ولې کمه ده نسبت په خطي مالیکولونو ته؟ ځکه چې د دوی آزادې جوړې زیاتې دي. نو په همدې اساس موږ او تاسو د دوی ولانسي زاویه 140 درجې ده. دا مسطح مالیکولونه دي، او په عین وخت کښې کولی سي چې دوی یو مثلث ته ورته جوړښت هم جوړ کړي. په دې کښې دوی هغه SP موږ او تاسو وایي دلته دوی درې الکتروني ساحې لري، یوه الکتروني ساحه، دوهمه الکتروني ساحه او درېیمه الکتروني ساحه. د دوی SP هایبرید چې دي SP2 دي، یو S هایبرید یا الکتروني ساحه، یو P او 2P چې درې الکتروني ساحې سوه، چې د S برخه یې یو درېیمه ده د پی برخه دوه پر دریمه برخه ده. هم بیا اساس نو نور مثالونه هم مشاهده تصور کولای سو. رازو اوس مشاهده سو یو هم د مسطح مالیکولونو څخه وروسته څلور سطحي مالیکولونه دي. څلور سطحي مالیکولونه بیا هغه مالیکولونه ته ویل کیږي، یعنی که چیرې خپله یو مرکزي اټوم په خپل شاوخوا کې څلور الکتروني ساحې ولري. تاسو ګورئ دوی بیا څلور الکتروني ساحې لري چې دوی بیا د تیترا هایډرال او څلور سطحي مالیکولونو په نوم سره هم یادیږي. نو ځکه موږ او تاسو وایي دوی چې دي څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي دي، او د دوی ترمنځ هغه د آزاد جوړه الکترونونو تعداد هم څه دی کم دی، او د دوی ولانسي زاویه هم مساوي ده په 108.5 PM سره، یا هم 109.5 درجه سره د دوی ولانسي زاویه ده. خو هایبرید یې هغه مساوي دي په SP3 هایبرید سره. SP3 هایبرید درلودونکي دي، لکه موږ او تاسو وینو لکه سلفایډ او دې ترتیب سره نور مثالونه هم ورکوي، لکه سلفیډ. او په همدې اساس تاسو دلته د خپله د میتان یو مرکب ویني چې په دې ځای کښې دا د هغوی هغه څلور سطحي مالیکولونه دي. دا هم موډل دی چې موږ او تاسو وینو، یو دوه درې څلور څه شی جوړ کړي دي، الکتروني ساحې یې جوړ کړي دي. او په همدې اساس دې ته موږ او تاسو څلور سطحي مالیکولونه وایو، چې څلور سطحي مالیکولونه د SP3 هایبرید درلودلو پر اساس باندې وایو، چې یو د S برخه ده د پاندیا اساس درې برخې د پی، یعنی د S برخه چې د یو پر څلورمه برخه ده، او د پی برخه یې درې پر څلورمه برخه ده، چې دا څه شي سو؟ دا څلور سطحي مالیکول سو. رازو ګرانو زده کوونکو، د اوبو مالیکولي هندسي یا هم خطي جوړښت وایو. د اوبو مالیکولي جوړښت خپله یو کوچني جوړښت درلودونکي دي، چې یوه برخه یې مثبت او بله برخه یې منفي چارج درلودونکي ده. نو دوی چې دي، د اوبو مالیکول خپله یو ډایپول مومنټ لرونکي دي، او د اوبو په مالیکول کښې دوه جوړې الکترونونه ازادې جوړې شتون لري، دوې جوړې ازاد الکترونونه شتون لري. نو په همدې اساس د دوی د اړیکو هغه ولانسي زاویه چې ده، هغه 104.5 درجې ده. خو د دوی جوړښت چې ده، هغه څلور سطحي دی. څلور سطحي رامنځته کوي، یا څلور سطحي یا څلور وجهې لري. او په همدې اساس د دوی هایبرید چې دی، هغه SP3 هایبرید درلودونکي دي. د SP3 هایبرید درلودونکي دي. او د اوبو مالیکول چې دی، غیر خطي دی. خطي نه دی، خطي هغه و چې دوه الکتروني ساحې رامنځته کولې، او د یو خط، د یو مستقیم خط په شکل سره ترتیب و یا جوړښت یې درلود. خو د اوبو مالیکول یو غیر خطي مالیکول دی، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې د یو موډل دی چې اکسیجن د مرکزي اټوم په شان برخه اخیستې ده، یو اټوم دې خواته هایدروجن، بل اټوم دې خواته هایدروجن. خو دوی چې دي، یوه برخه یې دوی چې دي قطبي جوړښت لري. موږ او تاسو قطبي جوړښتونه، قطبي اشتراکي اړیکې، قطبیت باندې موږ او تاسو تېر لوست کښې بحث کړی وو. دوی چې دي قطبي جوړښت لري، چې یوه برخه یې مثبت او بله برخه یې منفي چار درلودونکې ده. نو په همدې اساس چې دوی دي د اوبو مالیکول چې د خپل یو ډایپول مومنټ لرونکې ده، نو په همدې اساس وایي چې دوی یو خطي غیر خطي مالیکول دی په همدې اساس. او په دې ځای کښې موږ او تاسو وویل چې د دوی SP3 هایبرید درلودونکي دي، چې د S برخه یې یو پر څلورمه برخه ده، او د P برخه یې درې پر څلورمه برخه ده. راځو ګرانو زده کوونکو، د اوبو د مالیکولي جوړښت څخه وروسته د امونیا د مالیکول جوړښت باندې بحث کوو، چې د امونیا مالیکول څه ډول مالیکولي جوړښت لري. لکه څنګه چې موږ او تاسو وویل، د امونیا ګاز چې د خپلې یو الکلي خاصیت درلودونکي دی، یا هم د الکلي خاصیت درلودونکي یو مرکب دی چې خپله مرکزي اټوم یې نایتروجن دی. نایتروجن ځکه مرکزي اټوم دی، ځکه چې د نایتروجن هغه اکسیدیشن نمبر یا چارج نسبت چا ته؟ هایدروجن ته زیات دی. نو په همدې اساس باندې نایتروجن د دوی یو مرکزي اټوم شمیرل کیږي. او په خپل ترکیب کښې دوی یوه جوړه الکترونونه ازادې جوړې لري. نایتروجن په خپل ترکیب کښې یوه جوړه ازادې جوړه الکترونونه لري، ځکه چې دوی په خپل ولانسي قشر کښې 15 الکترونونه لري، چې یو الکترون یې د یو اټوم هایدروجن سره چریک ډول ایښی دی. یوازې او یوازې دوه الکترونه یې د آزاد جوړه الکترونو په شان سره دلته پرېښي دي. نو موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ هغه ولانسي زاویه 108 درجې ده. په 108 درجې پر اساس باندې ترتیب شوې، ځکه چې یو تعداد
آزاد جوړه الکترونونه پکښې زیات سوي. موږ او تاسو ویلي وو چې کله هر څومره چې آزاد جوړې الکترونونو تعداد زیاتېږي، هغومره د دوی ولانسي زاویه د اړیکو ترمنځ کمیږي، او دوی چې دي څلور سطحي مالیکول بلل کېږي. یعنی وخت چې تاسو وګوري، یو الکتروني ساحه، دوهم الکتروني ساحه، دریم الکتروني ساحه، او په همدې اساس د څلورمه الکتروني ساحې نو څلور سطحي مالیکول شو او کنه. او په همدې اساس ګرانو زنکوونکو، د امونیا د مالیکول هغه هایبرید چې د هغه اس پی درې هایبرید ده، اس پی درې هایبرید ده، چې د اس د اس برخه چې ده هغه یو پر څلورمه برخه ده، او د پی برخه چې ده درې پر څلورمه برخه ده. ځکه چې موږ تاسو وایو یو دوه درې او په همدې اساس څلور، د اس برخه یو پر څلورمه ده، او پاتې سو درې برخه نور د پی ده، یعنی درې پر څلورمه برخه. او دا ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، تاسو دلته وینئ چې دا د امونیا هغه موډل دی، نایتروجن یې مرکزي اټوم، سو یو اټوم هایدروجن، دوه او درې، یوه الکتروني ساحه، دوهم الکتروني ساحه، درېمه الکتروني ساحه، او د آزاد جوړه الکترونونه څلورمه الکتروني ساحه. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو په ډولونو باندې بحث کو. څنګه چې موږ او تاسو خطي او مسطح او سطحي مالیکولونه وپېژندل، اوس راځو د مالیکول ډولونه وایو. چې د مالیکول ډولونه پر دوه ډوله دي، یو قطبي پولر دي، بل غیر قطبي نان پولر دي. قطبي مالیکولونه هغه مالیکولونه دي چې هغوی د قطبي اړیکې په واسطه سره جوړ شوي وي، او په خپل ترکیب کښې د الکترونونه هغه آزادې جوړې ولري. دې ته موږ او تاسو قطبي مالیکولونه وایو. قطبي مالیکولونه چې دي، د مختلفو اټمونو څخه جوړ شوي دي، چې یوه برخه یې مثبته او بله برخه یې منفي چارج لري، او دوی چې دي د ډایپول مومنټ، یعنی ډایپول مومنټ یې خلاف د صفر څخه دی، یعنی صفر به نه وي، د صفر څخه به خلاف وي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ، ایس سی ال تیزاب دي، امونیا دي، اوبه دي، او داسې نور. په دې ځای کښې موږ او تاسو یو مالیکولي ډولونه د قطبي اړیکې پر اساس باندې وایو، چې یو د ایس سی ال تیزاب ترمنځ هایدروجن چې د قسمان مثبت او کلورین چې د قسمان منفي چارج په درلودلو سره د دوی ترمنځ یو قطبي اړیکه شتون لري. په همدې اساس امونیا ده، د امونیا په مرکب کښې تاسو وینئ یوه الکتروني ساحه، دوه او درې، او په همدې اساس دوه الکترونونه هم د آزاد جوړه الکترونونو په اساس باندې موږ او تاسو وینئ څلور الکتروني ساحې، یا څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي دي. هایدروجن چې دی قسمان مثبت چارج درلودلو سره دي، او نایتروجن چې دی همدې اساس د قسمان منفي چارج په درلودلو سره، نو د دوی ترمنځ یوه قطبي اړیکه وجود لري. نو ځکه وایي چې دا یو قطبي مالیکول دی. د اساس په دې ځای کښې هم تاسو وینئ چې موږ او تاسو دلته ګورو د کلورین او کلورین ترمنځ، او د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ، د دوی ترمنځ بیرته چې شوی دی یوه قطبي اړیکه وجود لري، او د دوی ترمنځ یو دوه درې څلور سو وجهي یا څو سطحي الکترونونه دي، څو سطحي الکتروني ساحې چې کړي دي رامنځته کړي دي. راځو اوس د مالیکولونو دوهم ډول ته، چې هغه یو غیر قطبي مالیکولونه یا هم نان پولر دي، چې دوی بیا هغه مالیکولونه دي چې په خپل ترکیب کښې غیر قطبي اړیکې ولري، او د دوی د الکترونونو چې دي، دوی آزادې جوړې نه لري، آزادې جوړې ونه لري. دوی چې دي غیر قطبي مالیکولونه دي، او دوی همیشه د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي، همیشه د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي، او په همدې ترتیب سره د ډایپول مومنټ یې هم صفر دی، ډایپول مومنټ یې هم صفر دی. لکه څنګه چې تاسو وینئ هایدروجن ترمنځ، د کلورین ترمنځ، د فلورین ترمنځ، او د همدې اساس کاربون ډای اکساید ترمنځ. په دې مثال کښې تاسو دا مثال چې وینئ، دا خپله د قطبي اړیکو ترمنځ دی، چې موږ او تاسو د نایتروجن او کلورین او هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی قطبیت ښیو. او موږ په تېر لوست کښې هم ولوستل چې د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ، د کلورین او کلورین ترمنځ قطبي اړیکې یا غیر قطبي اړیکې مو هم ولیدل. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ، موږ او تاسو دلته وینو چې دا غیر قطبي مالیکولونه دي، د نایتروجن او نایتروجن ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه په شریک ډول سره ښودل سوې ده. دوی چې دي آزاد جوړه الکترونونه نه لري، دوی چې دي غیر قطبي دي یا نان پولر دي. په همدې اساس کاربون ډای اکساید دی چې دا هم خپله یو غیر قطبي مالیکول دی، چې د اکسیجن او کاربون ترمنځ دوه ګونې اړیکه په همدې اساس آزاد جوړه الکترونونه نه لري. او دغسې په ترتیب سره د کلورین او کلورین ترمنځ، چې دلته موږ او تاسو کاربون تیترا کلوراید مرکب لرو، چې دوی خپله چشتي دي یو قطبی مالیکول دی او په دې ځای کې به تاسو غیر قطبی مالیکول دی او په دې ځای کې تاسو وینئ چې دا یو قطبی مالیکولونه دی او مثالونه دي چې د HCl تیزابو د اوبو ترمنځ او مثبت تکی سره د امونیا چې تاسو وینئ یو طرف یې مثبت یو طرف یې منفي چارج درلودلو سره دی او دوی څو الکترونی ساحه یې چې کړي دي رامنځ کړي او د دې ترمنځ اړیکه رضو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د تیر لوست په ادامه مسطح مالیکولونه څو سطحي مالیکولونه درې جوړه الکترونونه او یا هم دغسې د اوبو مالیکولي جوړش د امونیا مالیکولي جوړش او داسې نور موږ او تاسو ولوستل. د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې د ارزونې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح سوي دي چې لومړی سوال د وایي د مرکزي اټوم الکترونیګاټیویټي په زیاتېدو سره د اړیکو زاویه څه ډول کېږي، کمیږي، زیاتېږي، تاثیر نه لري او تاثیر لري. همدې ترتیب سره د مرکزي اټوم ازادو الکترونونو شمیر په زیاتېدو سره د اړیکې زاویې څه ډول کېږي، یعنی کله چې موږ او تاسو مرکزي اټوم د ازادو جوړه الکترونونو په شمیر سره موږ او تاسو ویل که چیرې ازاد جوړه الکترونونو شمیر زیاتېږي نو د دوی هغه مرکزي اټوم د اړیکې ترمنځ هغه اړیکې څه ډول کېږي، زیاتېږي، کمیږي، هېڅ تاثیر نه لري او که تاثیر لري. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
درسي ساعت
له شنبې تر چهارشنبې د اووم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادۍ راډیو خپرېږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اورېدل یې مه هېروئ.